ساعت لس بجه شوې د ازادي راډیو خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې بیا هم د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. او چې د کندوز ولایت په شاوخوا کې لا هم جګړې دوام لري، د کندوز والی وایي چې دا ښار به بیا هیڅکله د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ونه لویشي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په سریپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې. او په ایکوادور کې وی زورور زلزلې لک تر لګه یو څلوېښت تنه مړ کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په سریپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې یاد کس عزیز الله نومیږي او د سنگچارک په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوی. بلخوا په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې څلوېښت وسلوال او پنځه سرتیري وژل شوي. د فراه والي محمد آصف ننګ نن وویل د دې ولایت د اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل چې امنیتي ځواکونه به د دوی سر او مال ته ورپیښ کواښ له منځه یوسي.
د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه، زموږ ادارې، زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
راپورونه وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو زیات تحرکات د فراه په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا له خپل لوري ویلي چې د دوی په وروستیو بریدونو کې زیات شمیر سرتیري وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې. د کندوز امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل د غلر د کندوز په خناباد ولسوالۍ او همدارنګه د کندوز مرکز اړوند سیمو کې له څلور ورځو راهیسې تړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د لارې د خلاصون لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي، خو دا یې روښانه نه کړه چې کله به یا د لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د کندوز او تخار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د لارې بندېدو ورته زیاتې ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو شاهد و. او د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګوزن یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فیضلی ازادي راډیو ته وویل چې په ګوزن اخته ماشوم د شلتن کلي دی او هیڅ ډول واکسین یې نه دی اخیستی. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست زیاته کړه
ساري ناروغي او د خولې د لارې انتقالېږي په ډېر اسانه سره کولای شي چې بل ځای ته سرایت وکړي. په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خوا باندې هلته د واکسینو په وړاندې باندې عملا ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
په یاد کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګوزن مثبته پیښه ثبت شوې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جنوبی امریکا د ایکواردور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب وو 8.7 درجه و لکت لګه یو څلوېښت تنه مړ کړي دي. د ایکوادور ولسمشر جورج ګلاس د تلفاتو د شمیر د اعلانولو ترڅنګ ویل چې د دې زلزلې چې نن سهار وشو تلفات ښایي تر دې زیات وي. د ایکوادور چارواکي وایي چې له لرې سیمو څخه تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې او تاوانونو راپورونه ورته نه دي رسیدلي. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپیک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دیوړان دي سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه دی د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نسی. قطر دا غونډه چې د دوه نه وخت بلل شوې د دې لپاره بلل دي چې د تیلو بای په نړۍ کې لټېټېدو راوګرځوي. دا هیواد وایي چې د تیلو بای له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په سلو کې څلوېښت ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپیک غړي او روسیه د تیلو د تولید اندازه د سکل د جنوري میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو به نوره ونه لویږي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نه وي جبران کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټانامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د 9 واړه خوشې شوي بندیان د یمن اتبادي خو په یمن کې د ناکرارۍ لامل دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لګل شوي. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو کوم تور نه دی لګول سوی. واکته د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته دا له ګونټانامو زندان څخه د خوشې شویو زندانیانو لویه ډله ده. د دغو 9 کسانو له آزادېدو وروسته اوس په ګونټانامو زندان کې 80 کسان بندیان دي چې 26 یې بېګناه ثابت شوي او ټاکل شوي چې د روان اوړي تر پایه آزاد شي. په ګونټانامو زندان کې بند اکثره کسان پرته له محکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوي چې دې کار د نړیوالو انتقادونو او غندنه راپارولې ده. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي ترسره نه شوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوې وې. خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت ټینګ کړي. د عراق مخکښ شیم له مقتدا الصدر بیا پارلمان ته ورځي وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بلوري ته ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د بغداد پر مبارزه ناوړه اغیز وکړي. او د ترکیې او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیې او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شویا ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ځای د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ اخله آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویبپاڼې پته ده. د کندوز والی وی لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي. تخمینا په مسجدونو خلک وزن شوي. په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلی.
په فراه کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالیو کې، په پښتکول او د بالا بلوک ولسوالیو کې، د پکوا پولیسوالی کې لاملی تر سره کړی.
په بدو کې د جنود ورکلو ولو خلاف د یو افغان اعتراض د غنو خلکو له ملاتړ برخمن شو.
په اول قدم کې خپل د حکومت او بیا د دنیا عالمانو او بیا ټول منور او مدني ټولونو د دې د جديد دند چې دغه انساني مبارزې ملاتړ وکړي.
د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزن کې پسی ګرځي.
زموږ ډیر نیاټاله د هندستان ته خلکو
د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه هم په همدې پروګرام کې در اورو. تاسو زموږ اخله آزادی رادیو او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی او امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز د وسلوالو طالبانو بریټ شند کړی دی، لیکن په ټول وسلو کې له هم د وسلوالو طالبانو لوري له امنیتي ځواکونو سره جګړه روانه ده. وسلوال طالبان د کندوز د والی او امنیتی چارواکو اداوی ردوی او وای چې دوی په دې جګړه کې پرمختګ کړی دی. همدا اوس له کندوز د آزادی رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، فعلا په کندوز شهر او شاوخوا کې وضعیت څرنګه دی؟
سلام سروان صاحب تاسو ته او د آزادی رادیو اوریدونکو ته.
اوس مهال په کندز ښار کې وضعیت عادي دی، د خلکو ګڼه ګوڼه ده، هر څه نورمال دی. خو د کندز په شاوخوا سیمو کې، یعنی ویلی شي چې په 2 کیلومتره کې، 1.5 کیلومتره کې جګړه روانه ده، خو جګړه همداسې دوامداره نه ده، یعنی وقفوي جګړه ده. یو
دقیقا ویلی شي آرین صاحب چې په کومو سیمو کې تاسو 1 کیلومتره او 2 کیلومتره یادوي د ښار، دا د کندز ښار په کومو سیمو کې؟
دا د کندز ښار فقط دغه د ناصریانو په سیمه کې ده، خیلو کې، همدارنګه د چاربرې سیند هغه د قریتیم سیمو کې، او دې خواته په ختیځ لوري ته د اجګلسان قبر سره چرخاب سیمو کې، چلمزار سیمو کې، او په کلی ګاو سیمو کې، کانمو کې، دې خواته ده د چپرما سیمه، او په همدغه سیمو کې جګړه روانه ده. خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی پوره چمتووالی نیولی ده، او د طالبانو هغه ستر عملیات چې د پنجشنبې په ورځ پیل کړی و تر جمعې ورځې پورې دوام درده، هغه دوی ماست، یعنی اوس دا توان دوی وایي چې اوس طالبان دا توان نه لري چې
ایا د سیمې چې تاسو یادې کړې تر 2-3 ورځې مخکې پورې، مخکې تر دې چې طالبان د وروستۍ حمله پیل کړي، تر دې مودې مخکې پورې دا سیمې د حکومت په کنټرول کې وې که د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې؟
فاروان صاحب، دغه سیمې هغه مهال د وسلوالو مخالفانو کنټرول ته ورغلې چې کندوز د ښکاش په شپږمه سقوط وکړو. خو په هغه وخت کې دولتي ځواکونه وروسته له 4 ورځو وتوانل شول د کندوز ښار ونیسي. دغه ویلی کول چې د کندوز شاوخوا سیمې پاکې کړي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه. په دې اړه د ولایتي شورا غورو د دې ولایت اوسیدونکو څو ځلې نیوکې کړې وې چې دا د شاوخوا سیمې کې پاتې نه شي، دا د کندوز لپاره یو ستر ګواښ ده.
بله، یعنی ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې په دې وروستیو حملو کې وسلوالو طالبانو کوم پرمختګ نه دی کړی؟
په دې سیمو کې پرمختګ نه دی کړی، هماغه سابقه ځایونه کې دي. یوازې وسلوالو طالبانو د کندوز خان آباد او د کندوز په مربوطاتو کې، او د خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې دلته د یو شمېر کوڅې د لویې لارې په اوږدو کې نیولې دي، چې دغه لاره له 4 ورځو راهیسې د کندوز تخار لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
بله، د کندوز تخار لاره چې په خان آباد ولسوالۍ تیریږي، له دې مالې بېرته په خان آباد کې ځینې پوستې نیولې دي. د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟
نور اور صالح وضعیت لکه دی قلایزان کې وضعیت نورمال ده. چارواکي وایي پاس د قلایزان سیمه چې دا غل تقریبا 1 کال چې د وسلوال طالبانو په ولکې کې ده، فقط د ځکه دولتي تاسیساتو د ولسوالۍ تعمیر چې ده په اختفاء کې ده، دا سیمه له دولتي ځواکونو سره ده. همدارنګه امام صاحب ولسوالۍ کې لږ ځر کې دوی وضعیت نازک ښودلی ده، خو دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې هلته اضافه ځواکونه ولېږو. او د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي، او دا د ترانسپورتي هارم په هغې ولسوالۍ باندې تړلې ده. او علي آباد ولسوالۍ کې هم وضعیت نورمال دی، او چاردرې کې هم فقط د ولسوالۍ دولتي تاسو دغه دولت سره
د نور سیمې له وسلوال طالبان سره. بله، آرین صاحب، که داسې لنډ راته ووایست چې د کندوز تخار په لارې سربېره چې تاسو وایې چې بنده ده، د کندوز شیرخان بندر او همداراز کندوز بغلان لارې پرانیستې دي که هغه هم له مشکل سره مخامخ دي؟
فاروان صاحب، د کندوز بغلان لاره کې کومه ستونزه نشته، ترافیکو په مخ خلاص ده، موټر تګ راتګ کوي. فقط د کندوز شیرخان په لاره کې دلته ستونزې شته دي، خو ملکي موټرو ته څه ستونزې نشته، تګ راتګ کوي. د سړک په سر وسلوال نه دي، خو نورو سیمو کې وسلوال شته دي. سړک په نږدې نه دي، وایي داسې سړک رارسېږي چې دولتي موټر ډېر په د قصر سره په دغه لار باندې تګ راتګ کوي. یو بل څه باید وویل شي چې د تېرې شپې راهیسې کندوز باندې د برېښنا لاینونه هم پرې شوي دي، اوس برېښنا نشته کندوز کې، ټول خلک له ډېرې ستونزې سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار او په مجموع کې د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. د کندوز والی وایي که څه هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه شته، خو کندوز به بیا هیڅکله هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي. اسدالله عمر خیلوی په کندوز کې داخلي او بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې جنگیږي چې د نوموړي په خبره د پاکستان استخبارات تمویل او تجهیزوي. رضوان مراد د کندوز له والي اسدالله عمر خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنگونه چې نوي په ولسوالۍ او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنگونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندلته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضې جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په قندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
نه، داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعدي ګروپونه دي، خارجي ګروپونه شته پکې، د آی اس آی لخوان اکمالیږي او نور د آی اس آی میانه بعضې ګروپونه هم پکې شته. ازبکان شته، تاجکستانیان شته، چچنیان شته، دغسې مختلفو ګروپونه چې په القاعدي او جهانی ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزي حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزي حکومت باید څه وکړي تر څو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزي ادارې نه دائم الوخت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوخت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي، د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو بام سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولیږي.
د کندوز والي اسدالله عمر خیلو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره 50 ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر یک کې، او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د بکوا ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 18 کسان د دوی وژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 5-6 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
لبل خو د فرا والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فرا ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې پار قیمت به د فرا د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپل اهداف ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپیڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم، د فرا خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمونږ قوتونه زمونږ ادارې زمونږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فرا ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فرا امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فرا په هیڅ یوې سیمې کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فرا کې په فضل خدای خدم ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زمونږ پرسونل په ډیر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا څو ساعتونه را په دې خوا جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي رسنوي ته ویلي چې دوی په فرا ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فرا ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننوي ورځپاڼو سره لیکلي دي،
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امنۍ او د سولې په اړه پیل شوې هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د هیواد شمال د بدې انارشي په لور روان دی. دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیره چهارشنبه د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په وسلوال نښته کې د تخار د ولایتي شورا د یو غړي په ګډون څلور تنه ووژل شول، چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عینالدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قومندان وو. د سرمقالې لیکوال ویلي په دغسې جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، که نه په لوی سرخوږي به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پېښې به تکرار شي. کابل پوسټ خپل سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنې کړې آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمیر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. له طالبانو سره سوله ممکنه ده؟ دا د سرخط ورځپاڼه د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي په لومړي سر کې د سیاستوالو تیروتنه دا وه چې طالبان یې په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره به له صحنې لرې شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه وه شوې. په مطلب کې راغلي د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوې ټولې یې نمایش شوې او دا پوښتنې نه دي ځواب شوي چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده او ولسمشرۍ معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د تروریزم په برخه کې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمې له هیوادونو له کبله رامنځته شوې دي. له بلې خوا د ډیلي پالیسي ګروپ چارواکي وایي هغه هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وکړي او وروسته د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې مجلې مسؤولانو پرون د یو څېړنیز راپور د خبرولو په محل وویل که څه هم د افغان سولې بهیر پیچلی دی خو هرو مرو باید حل لاره ورته وموندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د تروریزم په برخه کې د افغانستان ته ډېرې ستونزې د سیمې د هیوادونو له لورې متوجه دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی خو د ډیلی پالیسی ګروپ په نوم یو مجله د خپل وروستي تحقیق پر اساس له دغې ډلې سره سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولي. د دغې مجلې یو مسؤله رادیا کومار وایي دوی د خپل کړي تحقیق پر اساس افغان حکومت ته د سولې او امنیت په برخه کې مشخص وړاندیزونه لري. اغلی کومار وایي که څه هم د افغان سولې بهیر پیچلی دی، خو هغه سیمه ییز هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید د دې ډلې او حکومت ترمنځ د اوربند او د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. میرمن کومار سپارښتنه کوي چې د سیمې د ثبات لپاره باید د افغان سولې بهیر د بریا لپاره جدي هڅې وشي.
د سولې پروسه فوق العاده مهمه او پیچلې ده، او موږ ټول باید شکونه شاته پرېږدو او د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
د ډیلی پالیسی ګروپ یو غیر حکومتي هندي مجله چې په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په باب څېړنې کړې او موندنې د شنبې په ورځ له رسنیو سره شریکې کړې. د افغان سولې په پروسه کې د هند او ایران ښکېلتیا، د ټولو سیمه ییزو هیوادونو له لورې د ملي یووالي د حکومت هر اړخیز ملاتړ، او د پاکستان له اغېزې د طالبانو راوی سل دغه مجلې مهم او لوی وړاندیزونه دي. که څه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او لتراګرۍ سره د ګډې مبارزې په برخه کې سیمه ییزه همکاري مهمه ګڼل کیږي، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو له نه همکاري ګیله لري. دغه مرکز رئیس داود مرادیان د ډیلی ګروپ مجلې د تحقیق د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ په برخه کې له افغانستانه توقعات لري، خو خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
انتظار که ما از افغانستان از منطقه داریم میخوایم بگیم که این چه
هغه انتظار چې افغانستان یې سیمه لري داسې نه دی چې ګواکې د ټولو ستونزو مسولیت افغانستان په روغو اچول شي. دا سم نه ده، بلکې د افغانستان ډېر ستونزې چې موږ سره اوس مخامخ یو لسیمه څخه متوجي دي.
مرادیان وایي د سیمه ډېری هیوادونه فکر کوي چې ترهګري د افغانستان مشکل دی، په داسې حال کې چې د ده په خبره په افغانستان کې ډېری جنګیدونکي ترهګر ازبکستانیان، چیچنیان، عربان، تاجکستانیان او پاکستانیان دي. وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو دا ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاست پاکلا
تاسو کوم چې کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ضد په کابل کې د ریدلی د تحسن خیمه ورستر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته اړوي. پرون د بیلابیلو مدني ټولنو استازو له خانولي عادل سره چې د تیر اونۍ راهیسې پرلتۍ وهلې دي یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخه شي. خانولي عادل وایي تر هغې به د اعتراض په دود پرلتیو په خیمه کې پاتې شي چې کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نوي کړی. یوسف خانزران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره د یوه سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خانولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي.
په اول قدم کې خپله د حکومت او بیا د دیني عالمانو او بیا ټولو منورو او مدني ټولنو د دې د جدي دنده ده چې دغه انساني مبارزه ملاتړ وکړي. په کار خدا و چې دا مبارزه باید ډېر پخوا په منظم ډول سره پیل شوی وای او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وای. زموږ خپل هیله ده چې دا ځل چې خانولي عادل د کوم د مبارزه غږ پیل کړی دی موږ ټول ملاتړ وکړو.
خانولي عادل له تېرې اونۍ رئیس د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ او قومي مشرانو په هغه پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودیږي خفه دی. هغه وایي چې دوه ورونه یې وژل شوي، خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې دغه جرم دغه بدبختي دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان په بده کور کول کېږي. دغه جرم کې په بده کور کول کېږي دا په واقعیت کې په کورنۍ کې باید یو کنيز یو دی غلام چې ژوند تروي.
خان ولی عادل څلرویش کلن پکتیاوال ځوان وایي چې په بدو کې د نجونو ورکول او په خپل سر انتقام اخیستل اوس په فرهنګ بدل شوي، خو خلکو ته په کار ده چې له خپله کوره مبارزه پیل کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بدو کې د نجونو ورکولو پیښې اوس له پخوا کمې شوي، خو لا هم د اندېښنې وړ موضوع ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له لارې باید په دولت فشار راوړل شي.
دغه ځوان دا اقدام کړی، موږ هم د دې ملاتړ کوو چې د ورځ کچه باندې په دې اقدام باندې کوچني اقدامات وشي او کېدای شي د قانون نه چې وا هم د جدا فرمان او جدا قانون لایحې جوړول د دې په اقدام باندې چې دا دی ټول آباد د دې مسلې وشلو شي.
د چارو کارپوان وایي چې د جرم د پاسه نه باید جرم وشي، بلکې د داسې مسلو حل ته نورې معقولې لارې ولټول شي. له دې ډلې خلیل روفي په دې باور دی چې په بدو کې د نجونو ورکول او د هغوی په وړاندې هر بل تاوتریخوالی د ناپوهۍ او قانون له نه حاکمیت سره تړاو لري چې باید پر وړاندې یې ولسي کرکه راوپارېږي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي راډیو او ریلی دی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. ساعت برابر 10:30 شوې. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ولای. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګوزن یو بل مثبته پیښه اثر شوې ده. د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 2.7 درجه او لکت لګي یو څلوختنه مړ کړی دی. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دې وړاندې سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. او د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې. خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند پشي بو کې لرو او د غرس د میرمنو لپاره ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي. خو تر دغه دوړو خبرونه وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کې انضمام الحق استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش تایید کړ چې انضمام الحق د ځینو ستونزو له کبله له ټیمه تللی دی او غواړي چې د پاکستان د ټیم د غوراوي د کمیټې مشر شي. له نسیم الله دانش سره رضوان مراد مرکه کړې ده.
د خپل استعفا کې لیکلې دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشر معلوم ده او هغوی ویل دي چې انضمام الحق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا زه په هندوستان کې پرون هم د دوی سره په یو ځای زه د هندوستان څخه بیا پاکستان ته ولاړ او زه افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دا یک پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و او هغې ځان سره دیولی و او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زموږ د ترمنځ چې یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو موږ یو میاشت کې موږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې موږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې موږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکړو استعفا قبوله کړو سمدستي او دا موږ رخصت کو
ځینې کسان مو تر اوسه پورې پنه کړی دي چې کېدای شي دوه هغه سره خبرې وکړي او غیم لیوالتیا ولري
د پرونه راځي چې راته ډیر خلک غواړي د نو ورسېږي په دې کې نسخان هم دا چې پښتون لوبغاړي دا د کوزي پښتون خوازمنګا ملي لوبډله باور سره کلم نه لري په لاره کې به خو زمونږ ډیر نیت دا دی چې د هندستان ته خیو خو پیاوړی روزن کې پیدا کو دا هغه ونیسو خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزن کې ختمه میږي او ارزانه تمامېږي موږ به مغه نشو
صفی الله ستانگزی د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم الله دانش سره مرکه کوله. خبری است ناسا و مایکروسافت ده یو بل په مرسته مریخ ته د حقیقی مجازی سفر امکان برابر کړی دی. د امریکا د فضایی تحقیقات و اداره ناسا او مایکروسافت دا سفر د دې لپاره برابر کړی چې خلک له هولوګرافیک لارښوونو څخه په استفادې په فضا کې ګرځېدل تجربه کړي. دا ظرفیت د سږکال په دوبی کې په فلوریدا کې د کینیډی په فضایی اډه کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سپیس ډاټ کام ویبپاڼې د راپور له مخې انسانان به په مریخ کې حقیقي ځایونه چې ساینس پوهان پکې مهم کشفونه کوي وبیني. دا تجربه د هغو عکسونو او معلوماتو په وسیله ممکنه کیږي چې کیوراسیټي ستور بیړۍ اخیستې دي. دا فضایي سفینه د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې مریخ ته ورسېده. په دې مجازي سفر کې له انسایټ سافټویر کار اخیستل کیږي. دا سافټویر د مایکروسافت او ناسا له لوري په ګډه جوړ شوی او له هغه څخه په استفادې به د ناسا ساینس پوهان د کیوراسیټي ستور بیړۍ شاوخوا ځای کشف کړي. د خبرونې په دوام کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالې ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډیره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبس ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنج یا سل واقعیت د نارینه او په پرتلا په خځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنج یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه خش
دا مرض می د وینه می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري زړی می ډاک تی بس دا د زړی می شي نه اخی دوغنی و ټوخی جام چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سی وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سغه خوره کسه راڅګي ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړې وایي ناروغي دومره په تنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چېږدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان بوله، دا بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو. د موږ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، هغې نه وروسته ماشومان ته خواړه ورکول کیږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي، د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، دکې یا ناغږي منځته راشي، د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا هغه صحي مرکز ته. کچیری او مور که دو پرکلوز بندی یا پر نری رنز بندی مصاب شی نو پده ساب دای باید اغا خپل شخصی افضل سهم پر نظر کونیسی او دو نور کورانه افضل سهم باید پر نظر کونیسی او کچیری دای دا بل مریض پاله نکی دا اغا پیسابم باید دا غتی که دای دیر باید پام وی چه دا غا مریضان چه پر تبرکلوز مصاب زیده حتی الواس دوی کوششو که چه بل کوتا که دی سملی او اغا کوتا دی باید دیت انتخاب شی چه مستقیمن دل مر ولانگی اغا تراشی چه دا غا مرز عامل دل مر مقابل که دیر مقاومت تیت دای کچیر دل مر مستقیم ولانگی سر مخامخی گی دا مرز مری دا مکروب بستره چه دا مریض تن استفاده که باید روزان المر تا دیوا چه بلشی او پا اغا لوخی که چه مریض خواله خوری اغا باید کلچو انزل شو باید المر تا که خود دلشی احیانا کچیر المر نوی کنه پا جوش و بو سر دیو انزل شی مریض که هر سوگی که دا کور خزوی که ماشومی که ناری نوی دا باید ماسک نستفاده و کز کچه کلا توخی که دا توخی سر دا میکروب دیر خواره کی گی
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا واقعیت پخوا هم موجود و، ولی زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 2000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساری ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټولې د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کتګوري لري، کتګوري یو، کتګوري دوه. پس له هغې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروبې د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا دا مریضان تشخیصوو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې یې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفته ده د ناروغان دپاره، خو کوست تداوي یې تقریبا 3 میاشتې دی. تقریبا د 300 نه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوا لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د 15% په شاوخوا کې دي د سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% په شاوخوا کې دي. یعنې که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي.
ډاکټر منګل د سل ناروغۍ په اړه د پوهاوي خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوي په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای امامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغۍ په باره کې لازم معلومات، سپارښتنې او لارښوونې کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع بورد چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر موثر دي، او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
درنو اوریدونکو کاچیر یو مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي نو کورنۍ ته خای چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي په وخت او زمانه ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او ترڅنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو هو د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو
قدر من دوستانو د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیل بیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندۍ به مو نظر ولګي که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلی خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړی چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې ماینونه او نور توکي پکې موجود دي نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده د مین پاکی موسسه ده او دا د بنسټ خودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل الله چې د عمر د موسسه عمومي رئیس ده دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده دا موزیم اول چې په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کې مواد ډیر کم نو روس سم وخت ردو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي د مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکلی د خنڅا کړي د خطر نوي ست دی او موزیم ترول شي دی دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو بیا نور د مختلفو ملکونو دی امریکایي دی ایتالوي دی بلجیم دی پاکستان دی چین دی ایران دی مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو
د موزیم مسول وای چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د مای لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي
نو ولې د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولين د مین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولين موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی به زمون کسان چې هغه سره هم نظر شو هغه و چې نه موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو پکچر دی اولين موزیم ساسو د مواد زیات لري ساس موزیم غني دی تقریبا موږ عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل دغه وروسته بیا د مین پاکټونه په 2009 بعد مین پاکټونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه نو دا د 2009 دی خواته د فعالیتونه زمونږ د مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي دا ته ایصاف کسان راځي نور خارجيان راځي داخلي کسان راتلی شي څه مشکل نشته بعضونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه وي او یا بار شاده پر اجازه نه هر سو غرات لشی د موزیم نه کول شي چوغوري لیدنو کی ټیکټ فیس شي نشته ده سر بعد کمرې د پاره به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنٹ لرو هغه خلو پیمنٹ نه
د دغه موزیم مسول وای چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار ومندل چې تر خاورو لاندې شوی وو
بازورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو کوم تاسو دي د ماینونو دی یا بمونه دي په جریان من پاکی کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دا څنګه حساب ده نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېدای نشي دا په خپل دولت کومه کړی د موزیم سره بعضی اکثره د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مون دا چې دي د مختلف ولایتونو نارول شوی د شبرغان نارول شوی د باګرام نارول شوی د خوجرواش نارول شوی دي د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا من پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکانات مونږ ته راکې دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم اوریدل دي خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغه ډیر خوشحاليږي وای چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعضې مواد دا وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دا ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډیر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا یې ښه دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا ترکیه فرانسه او روسیه کې جوړې شوې او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوې موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا یې افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون نه ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون لنګدې نه وګوري نو ښه تجربه د هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی و زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي هغه بخانې وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې الیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي دغه وسلې دي دلته د دینه یو موزیم جوړ کړی دا او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمنګ هیوادوال راځي دي وسلو دي تیارو دي کتول لپاره او دوی لډینه ډیر زیات خوند اخلي
استاذ له نظر وړل د ډیر وسلې موجود دي
پرته لشکره د ټول ته معلومه ده ټول هیوادوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالو ته واکړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه ډنګ کړي دي نو همدا د سل دې وسلو نو منګه نور کار و نه خلو او دا وسلې واڅ منګه بخپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپل د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال سوي دي څوک په وجل سوي دي او دغه وسلې د کوم هوادونو دي او د دې ترڅنګ به سمو چاته ماته ور کړی د دغه خخ کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر به هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د سغه دغه سلو ټنګونو مهمات شان هم درلودلو دوه موزیم سه د 1300 درنیویم کال دی هم